السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي راډیو دا خبری مجله ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاورې د یاد طالب مشران ونیسي او یا دې له خپلې خاورې وباسي په فراه ولایت کې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره یو لوړ دوه امنیتي پلاوی نن دې ولایت ته لاړ ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل لوی خارونو کې په سفر ډول واوري تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترورزم سره د مبارزې ریاست وای پر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې پیل کړې دي د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت د مرغانو په دوو فارمونو کې د مرغانو د والګیا انفلونزا مثبتې پیښې ثبت شوې دي ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترورزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې پیل کړې دي د دې وزارت له ترورزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون هڅه به دا وي چې د دغې حملې اصلي عاملین پیدا او هغوی عدالت ته راکاږي ښاغلي امان ژمنه وکړه چې د دغه پلټونکي کمیسیون نتیجې به له بشپړېدو وروسته له خلکو سره شریکې شي دا هغه ژمنه ده چې له دې مخکې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو حملو د څېړلو په اړه شوې چې ډېر ځلې نه ده په ځای شوې پر کانټیننټال هوټل په وروستۍ حمله کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نورې بلک هاک هلیکپټرې ورکړې د کندهار د هوایي ځواکونو قمندان عبدالرازق شیرزي په دې مناسبت په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه هلیکپټرې به د کندهار هوایي ځواک لا پیاوړی او په جګړیزو عملیاتو کې به ښې لاسته راوړنې ولري له دې مخکې هم دغه ځواک ته څلور دا ډول هلیکپټرې ورکړل شوې وې په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د کابل د یو سلوی ولسمې فرقې قمندانۍ وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار او ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی د دې فرقې قمندان جنرال عبدالنصیر زیایی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د هیواد له اړوندو امنیتي ارګانونو سره په ګډه یو پلان ترتیب شوی چې په کابل ښار او ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هڅې پیل کړي تر څو د 1999 کال د ولس جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په دې سیمو کې په امن کې ترسره د هرات کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت د مرغانو په دو فارمونو کې د څېړنو ټیمونو موندلي چې شاوخوا 4000 مرغان د والګي یا د مرغانو د انفلونزا په ویروس اخته شوي دي مسؤلینو ویلي چې په دغو فارمونو کې د دغې انفلونزا د H5 ډوله ویروس تشخیص شوی او په نورو فارمونو کې هم څېړنې پیل شوي دي د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد وویل د دغې انفلونزا د مخنیوي لپاره مشکوک فارمونه بند شوي او یو لړ نور تدابیر هم نیول شوي دي
محلاتی که مشکوک بودند قرنطینه شده و اقدامات لازم از سوی مسئولان در سطح ولایت هرات لوی دست گرفته شد
له دې مخکې په خوست ولایت کې هم په کارغانو او نورو وحشي مرغانو کې د والګي یا انفلونزا مثبتې پیښې موندل شوې وې د دې ویل شته چې دغه انفلونزا له مرغانو انسانانو ته سرایت وکړي د همدې سیمې او نړۍ خبرونه ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وی ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړې ټیلرسن پرون په لندن کې خپل برتانوي سیال او نور چارواکو سره خبرې وکړې ټیلرسن په دې سفر کې تهران ته د سخت سزا ورکولو لپاره چې هغه به خید نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا او وتل ودروي د اروپا د ملاتړ په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې تهران تورن کړ چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک هغې برخې ته درناوی نه کوي چې له تهرانه غواړي چې د لرې واټن وېشونکو توغندیو پروګرام چې د اټومي سروکو د لیږدولو په هدف مخته وړل کیږي ودروي د پلسګونو هیوادونو چارواکي نن په پاریس کې په یو غونډه کې د کیمیاوي حملو د عاملینو په وړاندې نوي اقدامات پیلوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل نه ویشت هیوادونه به هغه اقدامات تصویب کړي چې په ترڅ کې د کیمیاوي وسلو د تولیدونکو او کارونکو په وړاندې د معافیت ختمولو لپاره مبارزه کې همکاري پیاوړې کیږي. د دغو نوو اقداماتو په ترڅ کې د معلوماتو راټولول او یو بل سره د هغوی په شریکولو کې د اسانتیا او رامنځته کول شامل دي، ترڅو د کیمیاوي حملو له عاملینو سره د خپلو اعمالو په خاطر حساب کتاب وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د معافیت په وړاندې د نړیوال شراکت هدف دا دی چې هغه د په دې برخه کې د هدف دا نه دی چې هغه په دې برخه کې د موجوده نړیوال میکانیزم ځای ونیسي یا د په دې اړه څېړنې ترسره کړي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال ولسمشر وزیر سرګی ریابکوف دغه نوی نوښت د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په صلاحیتونو کې مستقیمه مداخله او د ملګرو ملتونو پر چوکاټ یوه ضربه وبلله. لویدیځ هیوادونه وایي روسیې له خپل نفوذ څخه د کیمیاوي حملو په خاطر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د نه سزا ورکولو لپاره کار اخیستی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوري نامو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واریدل. د امریکا حکومت له پاکستانو غوښتل چې پر خپل خاورې د طالب مشران یا ونیسي او یا د خپل خاورې وباسي.
We call on Pakistan to immediately arrest or expel the Taliban's leaders and prevent the group from using Pakistani territory to support its operations.
یو لوردبا امنیتی پلاوه فراه ولایت ته تللی څو دغلته د روانې ناامنۍ او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو ارزونه وکړي. د متحده ایالاتو د سې شمې پر ورځ د کندهار په هوایي لیوا کې څلور بلیک هاک هلیکوپترې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د کابل د یو سل یولسمې فرقې قومندان وایي ډېر ژر به په کابل او شاوخوا ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړي.
دا د کابل په امنیت باندې یقیناً تاثیر اچولی شي، ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره دا ده چې په کشتي ادارو باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري وشي.
او د انتخاباتو کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. سپینې ماڼۍ له پاکستان نه غوښتل چې پر خپل خاوره کې طالب مشران ونیسي. دا غوښتنه دوه ورځې وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د کابل پر کانټیننټل هوټل د خونړي بریت مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دی د اسلام آباد د برخې درناوی وکړي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د بریت مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 4 بهرنیانو په ګډون 2 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټال هوټل له همدې دوه ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي.
We call on Pakistan to immediately arrest or expel.
دوای موږ له پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره دي د طالبانو مشران ونیسي او یاد یې هم له خپل خاورې وباسي. سپینه مرنی وای په افغانستان کې پر ملکیانو حمله واشنگتن هڅولې چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټال هوټل د یک شنبه د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې ترورستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خود پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبری اژانس سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نسی.
The tweet
نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي. دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې ورته نه دی ورکړې.
دوی
وایي زموږ له ځکنیو لارو استفاده سوې ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیون پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد ته ځکنۍ او هوایي لارې ورکړې دي. عباسي زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدراعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
په راپور کې مو وردل چې سپینې ماڼۍ له پاکستان نو غوښتل چې پر خپله خاوره د طالب مشران یا ونیسي او یا د خپلې خاورې بهر کړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. یو لړ پورې امنیتي پلاوی نن فرا ولایت ته د دې ولایت د امنیتي وزیر د څېړلو په موخه تللی. دغه پلاوی ژمنه کړې چې په دې ولایت کې به پراخ پوځي عملیات عملي کړي. دغه پلاوی په داسې حال کې فرا ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د فرا د ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شول. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی نن فراه ولایت د دغه ولایت د امنیتي وضعیت څېړلو په موخه سفر کړی و. دغه پلاوی په ترکیب کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز یفتلی د کورنیو چارو امنیتي معین مراد علي مراد او همداشان په لویدیځ زون کې 200 ظفر خلوردو قومي قمندان عبدالناصر شامل و. دغه پلاوی د فراه ولایت امنیتي وضعیت وڅېړي او د امنیت تامین لپاره به جدي تدابیر ونیسي. عبدالناصر هدایت د 200 خلوردو قمندان وایي چې فراه ولایت به نور اضافي سرتیري تجهیزات او همداشان نظامي اکمالات ترسره شي تر څو دغه ولایت امنیت تامین شي. دغه خبر د ملي اردو سل کسیز درې امنیتي پوستې به د فراه ولایت د راج باغی پول همداشان د فرود په لوی لارې د کنس په سیمه کې جوړ شي تر څو دغه سیمه امنیت هم خوندي شي. هغه ځایونه کې زموږ امنیتي ځواکونه کم دي هغه به ډیریږي او هلته به غټې پوستې جوړیږي. د پولیسو پوستې هم ارزول کیږي او تشکیلات به یې د اړتیا په اندازه لوړیږي. په دغه غونډه کې د فراه ولایتي چارواکو خپل خبرې دفاع او کورنۍ وزارتونو د پلاوي سره شریکې کړې. د فراه علی محمد عارف شاه جهان وویل چې فراه ولایت د دولت د وسوال مخالفان لپاره ډیر ارزښت لري نو ځکه دوی خپله ډیره پاملرنه دغه ولایت ته کړې ده. د والي په خبره فراه له ډیرو مودو راهیسې نام نه دی نو باید پاملرنه ورته وشي.
ولایت فراه د 4 ماهه گذشته نه کې د 2 ساله گذشته نقطه عطف برای
فراه ولایت نه یوازې په تیرو 4 میاشتو کې بلکې له 2 کال راهیسې د دولت د وسوال مخالفان توجه وړ ولایت دی او دلته دوی نفوذ زیات کړی دی او همداشان په فراه کې موجود ځواکونه هم لږ دي او باید زموږ تشکیلات ډیر شي تر څو دولت د وسوال مخالفانو سره په سمه توګه مبارزه وکړی شو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په فراه کې دولت د وسوال مخالفانو بریدونه ډیر شوي او یوازې په 1 میاشت کې تر لسو زیات امنیتي پوسې د غړي له ځان سره وړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې دولت د وسوال مخالفانو د ځپلو لپاره به پراخ چارنیز عملیات په دغه ولایت کې پلی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبه په ورځ د کندهار په هوایي لیوا کې 4 نوې بلک هاک هلیکوپتر افغان هوایي ځواک ته وسپارلې. دا پروان 1469 لمریز کال کې د امریکا بلک هاک هلیکوپترونو دوهمه جوپه ده چې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل کیږي. د دغه هلیکوپترو لومړی د روان کال د 3 په 15 نیټه په کندهار کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شوې. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
افغان هوایی ځواک ته دغه نو بلیک هاک هلیکوپټر د سپارلو پر مهال د افغانستان د هوایی ځواک عمومي کمانډان جنرال محمد شهیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه 4 نو بلیک هاک هلیکوپټرو په ترلاسه کېدو سره د کندهار په هوایي لیوا کې د بلیک هاک هلیکوپټرو شمیره 2 ته ورسېدی. د جنرال شهیب په وینا د دوه الوتکو د سپارل کېدو سره پر یو وخت په امریکا، چیک او کندهار کې د افغان پیلوټانو د روزلو بهیر هم دوام لري. د نوموړي په وینا له دې پیلوټانو څخه یو شمېر په درو جلا جلا ګروپونو کې عملیا او نظری زده کړې ترلاسه کړي.
سبلاکاک نومیږي هلیکوپټر دا څلور بالا مخ کې د میزان په میاشت کې
وای وای د قندار ته تسلیم سو او نن هم تاسو شاهدان یې سلور بوله نور نه وای هم تیاری راورسیده او ان شاء الله سه په مرور زمان په ما پلان باندې هر میاش کې په هر ربه کې مطابق د مغه پلان د زماني سمګه چیکره د خپل همکارانو سره هلیکوپټرونه رسیدل افغانستان څنګه درې ګروپ تر اوسه تربیه کړه په افغانستان کې د نور موسم تعلیمات لاندې دی په امریکای کې او په چک کې او ان شاء الله سه درې ګروپ د څه چوي دا
په اني وخت کې په جنوب کې دا وایلی وا کومندان جنرال رازق شیرزی وویل چې لدی تیارو څخه به د اړتیا پر مهال په عملیاتي برخه کې ګټه اخلي د شیرزی په وینا چې اوس مهال دوه غالبتکو په تعلیمي برخه کې کار اخیستل کیږي
دغه زړه تیارو نه دی په ټکنالوژي کې ډیر فرق دی دا ګر کمپیوټرایز سیم مثال خبرار شي منظم دي بلکې به لږ شنیم دی هغه میابدات په کوم میدان چوک شنس نسپکشن سره دی ښن استایسي موږ ډیر کار کوي دا
چارواکي وايي د امریکا متحده ایالات به تر 2023 میلادي کال افغان هوایي ځواکونو ته 155 بلیک هاک هلیکوپټر ورکړي د دغه هلیکوپټر لومړی جوپا د تلې په 15 په کندهار کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شو
و امریدل چې نن په کندهار کې افغان هوایي ځواک ته څلور نورې بلیک هاک هلیکوپټرې وسپارل شوې
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل د یو سلیوسلم یو لسم فرقي قومندانوي پراتلون کې مریض کال کې با کابل خار او د کابل پولیسوالیو کې ل اړوندو امنیتی اورګانونو سره په همغږي د نصرت په نامه عملیات پیل کړي جنرال عبد النصير زیایی د سشنبه پر په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې په ستراتیژیک سطح د نصرت په نامه عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هر کلی تر څنګ ټینګار کوي چې باید په خار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس وي په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وروستۍ حملې او د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې تبلیغاتي پاڼو کابل ښاریان اندېښمن کړي د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې راتلونکي لمریز کال د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره د نصرت په نامه پوځي عملیات پیلوي جنرال عبدالنصر زیایی د سه‌شنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ستراتیژیک کچه د نصرت په نامه د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ سوی او په اپراتیفي کچه د دې عملیاتو دندې تشریح سوی دي
ما آماده استیم در عملیات نصرت کې سال
غوای موږ چمتو یو چې راتلونکي کال د نصرت په نامه عملیاتو کې له اړوندو ادارو سره په همغږي امنیتي ستونزې حل کړو همداشان د 1990 لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته شرایط دا کړو په ستراتیژیک کچا د نصرت عملیاتو لپاره پروګرام چمتو سوی او په اپراتیفي کچا دندې تشریح سوی او په تکتیکی کچا یې پروګرامونه بشپړ سوی دي د نصرت په نامو تصفیوي عملیاتو ته د چمتووالي خبر داسې محل ورکول کیږي چې دوه ورځې وړاندې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په ډلهیز حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 19 کسانو وژل شول او 9 نور ټپیان شول تیرونی د مشرانو جرګې سناتورانو ویل چې د شتلې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په یو شمیر خونځیو او کورونو باندې خپل بیرغونه لګولې دي د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې د شتلې د خپل تبلیغات او د خلکو د ویرولو لپاره دا کار کړی کومه لوی اندېښنه نه ده موجوده د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هر کلی تر څنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شي د دغه کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې تصفیوي عملیاتو کې باید ټول مشکوک ځایونه په نښه شي
دا د کابل په امنیت باندې یقینا تاثیر اچولی شي ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره ده چې په کشفي ادارو باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري وشي ځکه کشفي ادارې کولی شي چې د عملیاتو د آغاز نقطه پیدا کړي او د هماغه ځای تعقیب کړي دلته د فرقو یا د قومندانتونو عملیات په ښارونو کې ستونزمن دي هغه باید د کشفي ادارو په همغږۍ باندې ترسره شي او مشخص ځایونه افراد او اشخاص چې هغلته غیر مسؤلي وسلیب کړي هغه باید په نښه شي
د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې روان مریض کال یې له کابل ګارنیزون امنیتي او کشفي ارګانونو سره په همغږۍ او د دوی په ملاتړ د خالد په نامه 308 عملیات کړي چې 10 شمېله وسلې 28 شمېله تفانچې 14 مشکو کسان او یو شمېر ارتباطي وسایل یې نیولي دي عبدالنصر زیایی زیاتوي د نصرت په نامه عملیات به له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. د دې کمیسیون وایي ګل اجر عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او ملګرو ملتونو کړې ده، خو اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له خنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تفصیل د ناجیه صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په خطوګه مختزي او د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. دغه کمیسون ویان او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کمیسون لوري د رای ورکونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او نړیوالو مرسته کوونکو او یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا دیرش میلیونه ډالر کیږي د دوی لخوا د 90% لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او 10% د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
ښاغلی سیاد ویل چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوي او ډیر ژر به چاپ شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لورې دغه کمیسون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند وایي د نوي کمشنر له معرفي کېدو او د کمشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسون د رئیس، مرستیالانو، منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات ترسره کړي. د راپورونو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالي امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د سارونکو ادارو اندېښنې راپارولي. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوې. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو سارونکي ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
د افغانستان د واحد تحقیق او ارزونې بنسټ څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونه تلپاتې او ګټور نه وو. د دې بنسټ رئیس اورزلا نعمت د سې شنبې پر ورځ رسنیو سره د خپل تحقیق د شریکولو پر مهال رسنیو ته وویل چې د دې برنامو د عملي کېدو په مقابل کې د کوکنارو کښت د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. خو د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی بیا د دې تحقیق په یو شمېر برخو انتقاد لري او وایي چې د بهرنیو ځواکونو په کمیدو د بدیل معیشت په برخه کې لاسته راوړنې له ننګونو سره مخ شوې دي. اکرام الله اکرام پی رپورټ لري.
د افغانستان د واحد تحقیق ورزونې بنسټ وایي چې د طبي زیرمو د مدیریت په هدف یې په دریو برخو کې، یعنی په کرنه د کوکنارو د کخ منفي تاثیرات، په ځمکو لانجې او تر ځمکې لاندې د اوبو پر وضعیت څېړنه کړې ده. د دې بنسټ رئیس اورزلا نعمت د سې شنبې په ورځ د یادې څېړنې د خپراوي پر مهال رسنیو ته وویل د بدیل معیشت پروګرام دوامدار او ګټور نه و.
د بدیل معیشت د پروګرام په اړه زموږ موندنې دا دي چې دا پروګرام تل پاتې او دوامدار نه و. بازار ته د بزګرو د لاسرسي مسله په پام کې نه ونیول شوې. د پروګرام د پلي کېدو جریان ګټور و، خو له پای ته رسیدو سره سم د کوکنارو د کښت په سیمو کې څو چنده کوکنار زیات کړل شوي وو.
اغلی ورزلا نعمت وای چې دا موندنی لومړنی دی او یاد سیړنه شپږ دیرش میاشتې وخت نیسی چې تر اوسه یې دیار لس میاشتې تیر شوی دی. د افغانستان د واحد تحقیقاتي او د ارزونې مرکز د چارواکو په وینا دا سیړنه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته ترسره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بدیل معیشت څو بېلابېلې پروژې پلي شوې دي، خو افغانستان لا هم د ګوتو په شمار په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي او سفیر په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان جګړه د مخدره موادو او قاچاق په وسیله تمویلیږي. پیری میدون وویل د کوکنارو له کښت څخه د مخنیوي میکانیزم، د اوبو مدیریت او د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ اړیکې د سولې له اجنډا سره مرسته کوي. له بله خوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د دې څېړنې په یو شمیر برخو انتقادونه وکړل. د یو ځانګړي قوم په توګه د کوچیانو نومول، د مغرضانه کلمو یادول، د کشالی د ښکېلو غاړو ترمنځ خبرې اترې او ګونګ اهداف د دې څېړنې د مهمو نیمګړتیاو په توګه یاد کړل. ښاغلي دورانی د بدیل معیشت پروګرامونو په اړه داسې وویل:
تطبیق د هغو پروژو چې جایګزین د مواد مخدر ګرځي ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یقینا زموږ بینالمللي دوستانو په دې هکله په میلیونو ډالرونه په دې برخه کې مصرف کړي دي، اما کوم زمان چې زموږ خارجي دوستان له غجې نه وځي او یا هم د حکومت حاکمیت یو څه مشکل سره مواجه کیږي، ټول لاسته راوړنې په بله خوا اوړي.
په ورته وخت کې د سیړونکو له ډلې عزیز بختیاري وایي ډېری سیړنې چې کیږي مسلکي او جامع نه دي. د ده په خبره ډېری هغه کسان چې په بېلابېلو برخو کې سیړنې کوي مسلکي نه دي او په پروژه‌ای شکل کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر له خپل فرانسوي سیال سره په پاریس کې وګوري. د دوی خبرې به تر ډیره د ایران پر موضوع سرخی په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د سې شنبې په ورځ په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال ژان ایو لودغیان سره وویني. د دوی خبرې به د ایران پر موضوع متمرکز وي. ریکس ټیلرسن د یوې اونۍ لپاره اروپا ته سفر کړی. د دوشنبې په ورځ ټیلرسن د برتانیې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د ویلي چې د تهران پر وړاندې به د سرغړونې په صورت کې د محدودیتونو زیاتولو په خاطر یې د اروپایانو ملاتړ ترلاسه کړی، خو دا کار به د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو مخه ونیسي. په همدې حال کې په بروکسل کې لودغیان پر تهران تور پورې کړی چې د ملګرو ملتونو د هغو قوانینو درناوی نه کوي چې له تهران غواړي د اټومي سرکو لوژونکو بالستیک توغندیو پر جوړولو دی کار نه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ ویل د ایران اټومي موافقه یو ناورین دی او امریکا به نور دا په بې پامۍ کې جوړه شوې موافقه نه تاییدوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل غواړي له خپلو اروپایي متحدانو او کانګرس سره کار وکړي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ناسم ټکي بدل کړي. ترامپ خبرداری ورکړ چې که په راتلونکو څلورو میاشتو کې له ایران سره د اټومي موافقې شرایط تغیر نسي، هیواد به یې له هغې موافقې ووځي چې له مخې یې د نړۍ قدرتونو د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم کړل. تهران ویلی په اټومي موافقه کې هر ډول تغییر امکان نه لري او د موافقې نور لوریو برتانیې، فرانسې، چین، جرمني او روسیې هم د دې موافقې ملاتړ کړی دی. خو په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم تریزا می د ملي امنیت سلاکار مارک سیدویل او بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره تر لیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبه په ورځ ویل دوی توافق کړی چې د اټومي موافقې د نقص سمولو لپاره به د متخصصینو یو کاري ډله جوړه کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې هیواد یې له خپلو متحدانو سره په دې اړه کار کولو ته ژمن دی. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په میاشتنۍ غونډه کې تر ګډون مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په یاد غونډه کې به په یمن، لبنان او سوریه کې د ایران د فعالیتونو په اړه خبرې وسي چې دا فعالیتونه د ده په وینا بې ثباته کوونکي دي. په همدې حال کې د جرمني حکومت له ایران وغوښتل چې د دې هیواد د توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د فعالیتونو په اړه د اروپایي قدرتونو سره په خبرو کې ګډون وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا ادی بهر وویل چې جرمني، فرانسا او د اروپایي اتحادیې لوړپوړي چارواکي به د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 صپا په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر و بجو پوري په واضح ډول اوریدل شي او په منځني صپا 2289 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وری د دوهمه ماخمنه یا ورسې ماخمنه خبری مجله د وړاندې کول لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.